دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیالي روزمری دی کارلو د اکسپټولنیزه شبکې د دوه د دریمې غونډې په حق لیکري دي چې په ډیرو برخو کې د افغانستان د خلکو سره د مرستې لپاره د وسیدي تعامل پته مده مېرمن دی کارلو لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ځانګړو اساسو دریمې غونډه په ګټور ډول پایل شوه د طالبانو د حکومت د هیئت مشر ذبیح الله مجاهد د دې غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې غونډه خوه او د هم په دې غونډه کې خپل دریز وړاندې کړ ذبیح الله مجاهد وویل چې ټول هیوادونو د افغانستان سره د همکارۍ او مرستو ژمنه وکړه او ویل چې د هیڅ نظامی اړخ ملاتړ نه کوي د کاناډا د بارانې چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو په دې پریکړه مایوسی څرګند کړې ده چې د طالبانو نه پرته نور افغانان د خزو د حقوقو مدافعان د مذهبي او قومي اقالیتونو غړي او د بشري حقوقو د ډلو غړي د دوهې په رسمي دوورزنی غونډو کې نه وي موجودي د وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې کاناډا د هفتو هفتو رئیس په ښکارا ډول ویلي دي چې د دوهې د دریمې غونډې د خزو او د مدني ټولنو د غړو حذفول د مایوسۍ خبره ده د پاکستان د حکومت لور افغان مهاجرو ته په خپل خوخي د بیرته سنیدو د ټاکلي ضرب لجل د پایته رسیدونه ورسته پاکستان سنیدو ویلي چې دغه موده غزوی یا نه د پاکستان حکومت د دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکو مهاجر به په جبري توګه د ایسترو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه وري هند د دوشنبه په ورځ درې نوي جزایی قوانین عملی کړل چې اوس به د جرمی فعالیتونو پورې اړوند د هغه هیواد د قوانینو مهمه برخه وګرځي د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه د 2023 کال په اگست کې د قانون د لایحه وړاندې کړې سو د استعمار د دوري جنايي قوانين لغوه شي چې په هغه کې د هند د جزا او جزایي اجرات قانون او د هند شاهدۍ قانون چې ډېرې په 1920 کې د هیواد خپلواکۍ د مخه وزه شوی وو ټول پکې شامل وي د پولیسو د چارواکو په وینا د نوو قوانینو هدف د سزا ورکولو په ځای په موثره توګه د عدالت تامینول دي اوکراین د جګړې په ډګر کې د عسکرو د کمښت سره مخ دی او د دې سنځ سره د مقابله لپاره نور چارې په نظر کې نیسي چې د روسیې د بشپړ او پراخ یرغل مخاوني ورشي په دې کې د لومړي ځل لپاره د هیواد د زندانونو نه د زندانیانو جلب او جذب هم شامل دي زندانیان چې ډیر وختونه د بند له سختو شرایطو سره مخ دي د نوي قانون له مخې چې 13 میاشتې پارلمان لخوا تصویب شوه دي د خبرو طبي معنی او د دې جرم او محکومیت د بیا کتنې نه روسه د جګړې په ډګر کې خدمت تجربېږي د اسرایل پوز د دوشنبه په ورځ ویل چې قواوې د غزې په شمال کې د یو لړ پوزي عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر وسروال د منځه وړي دي په دې روسي ورځو کې د غزي د خار د شجاعیه په سیمه کې چې په خو هم د خونړیو جګړو او درنو بمباري لاندې وو او سم په کې سخته جګړه روانه ده د ملګرو ملتونو په وینا په روسي ورځو کې لږونه زره کسان له سیمه تښتیدل دي د اسرایل په زیات تر چې دوی هوایی قواو بریدونه کړي او په لږونو دهشتګری لمنځه وړي دي او د وسلو د تولید او ذخیره ځایونه هم تباه کړي دي اسرائیلی قواو د یک شنبه پورې د غزې د شمال په شجاعیه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې د دوشنبه په سهار پورې ته نږدې شل توغندي و توغول سمدستي د مرجوبلې یا زیان په حق لا کوم راپور نه دی ورکړ شوی خو په سیمه کې د حماس د وسلوالو د ځپلو لپاره د پنځشنبه پورې عملیات پیل شوی دی او لا هم ادامه لري جاپان د دوشنبه په ورځ یو نوې فلاشینګ اچ 3 پونوم راکټ وټوغاوه او د طبي پیخو او امنیت د سیلرو د پاره د زمکه په مدار کې یو پرمختللی سپوږمکۍ ځای په ځای کړه دا سپوږمکۍ د جاپان د دفاع د وزارت لخوا جوړه شوې ده چې د نظامی فعالیتونو نظارت کولو وړتیا لري. د جاپان د فضایي اکتشافاتو ادارې په یوې خبرونه کې ویلي دي چې ایچ ایس ای نمبر 3 راکټ د جاپان د سویل لویدیز ټاپوګانو له تنګشیما فضایي مرکز نه توغول شوې او د ټاکل شوي مهال ویش نه شاوخوا 14 دقیقې وروسته زپزه شو. او د فرانسوي امپراتور ناپلیون بوناپارت دوه تمانچه چې یو مهال هغه کوشش کړی و ځان پی ووژني خرڅلاو ته ایښودل کیږي او تمه کیږي چې په 1.5 میلیون یورو به خرڅ شي. په دغه تمانچو باندې په سرو او سپینو زرو د ناپلیون عکس خل شوی دی. په 1814 کې کله چې باراني قواوو د ناپلیون پاوستامات ورکړه او پاریس یېونه وو، ویل کېږي چې نوموړي په دې تومانچو باندې د ځان وژلو هڅه کړې وه. د پلورنزي مسؤول ژان پیری اوسن چې دا تومانچې بولې ته وړاندې کړې دي، د دوشنبې په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د سرطان په 11مه فرانس پرس ته وویل د فرانسې د انقلاب له ماتې وروسته ناپلیون ته ژور خپګان پیدا شوی و او غوښتل چې په دغو وسلو باندې ځان وژني، مګر د هغه یو افسر د تومانچونه ګولې ایستلې وې. اوسن زیاته کړه چې ناپلیون د دې په ځای زهر خوړل، مګر کانګې وکړې خو ژوندې پاتې شو. زیبا خادم، امریکا غرب، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د دوشنبه ورځ د جولای د میاشتې اوله په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې دوهمه ورځ وه. د طالبانو د حکومت استازي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د مخدره توکو په خطر، مبارزه او بدیل معیشت خبري شوه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال روز میری د کارلو چې د دوه د درېمې غونډې مشرکۍ غونډې ګټوره بللې او ویل دي چې د لومړی ځل دی چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د استازو ترمنځ په دغه ډول پراخه غونډه کې بحثونه کیږي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دریمې غونډې دوهمه ورځ په داسې حال کې پیل شوه چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستيالي روز میری د کارلو دا غونډه ګټوره بللې او لدې جریانه راضي ښکاری.
افغانستان لپاره د ځنګړو استادو دریمه غونډه په ګډور ډول پیل شوه. د لومړي ځل ته چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ د سی پی او پراخه غونډه کې لیدل کاته کیږي، په ډیرو برخو کې افغانانو سره د مرستې لپاره د اصولي تعامل لمخې د بوختیاو په تمه یو.
د طالبانو حکومت د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د دغه غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې غونډه خوا او د هم په دې غونډه کې خپل دریز وړاندې کړي. ذبیح الله مجاهد ویلی چې ټولو هیوادونو د همکارۍ او مرستو ژمنه وکړه او وی ویل چې د هیڅ نظامی اړخ ملاتړ نکوي.
امید بازار ډېر ښه و، ټولو هیوادونو د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه، په د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټولو هیوادونو د افغانستان سره د کومک کوي او د هیڅ نظامی اړخ حمایت نکوي، د نظامی برخو طرفدار نه دی او د افغانستان سره د همکارۍ روحیه په ټولو کې موجوده ولا ټولو هیوادونو سره او ټولو موږ مننه کوو چې دا غسی او فضا یې جوړه.
ذبیح الله مجاهد د نجونو او د ښځو د تعلیم په اړه د غونډې ګډونوالو ترمنځ اندېښنې ومنلې، خو وی ویل چې دا اندېښنې د افغانانو اندېښنې هم دي.
ژوند هغه په تر هغه پورې اسلامي امارت وایي دا اندېښنې زموږ د ولس هم دي او دا ولسي موضوع د افغاني موضوع ده. موږ دې ته وایو چې موږ خپل هم هڅه کوو د موضوع ته حل لارې پیدا کړو، په دې قیمت چې خدای مقدمه ټولنه بیا جنگ او اختلاف او بدبختي ته داخله نه
وي. دوه کې غونډه روانه ده، اما د دې مجلس سره مخالفت اوس هم دوام لري او د خځو د حقوقو فعالان د دې غونډې له جوړېدو او د خځو نشتون له کبله خوښي نه دي.
اگر طالب را جهان یک واقعیت افغانستان میپندارد، باید خوبتر بدانند که زنای افغانستان، مردم افغانستان واقعیت بزرگتر از طالب هستند. جنایتی را که امروز طالب مرتکب میشه واقعیتی هست که به جهان ثابت است. کشتاری را که طالب انجام میده این هم یک واقعیت است.
زه فکر کوم د افغانستان د خوځو له حضور پرته د دوهې غونډه بنتیجه پاتې راسيږي، لکه د نورو غونډو په څیر، ځکه د افغانستان خزي او د افغانستان خلک دغه غونډه تحریم کړي ده او طالبان د افغانستان د خلکو په نمائندګي او د خزو په نمائندګي نشي کولای چې په دغه غونډه کې بحث وکړي د افغانستان پر مسایلو باندې.
ټاکل شوی د دوی غونډه به سبا د دریمې ورځې لپاره دوام ومومي چې په ترڅ کې به د ځینو مدني فعالانو ترڅنګ د میرمنو او بشري حقوقو فعالانو سره خبرې وشي. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی غونډه دوه ورځې غونډه ده او ډیر ګډونوال به د ناستې له رسمي پای وروسته دوی څخه ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زاکر جلالی وایي ک ځینې استاد له غونډې وروسته سره ناسته کوي د دوی درېمې ناستې پورې تړاو نه لري. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د خصوصي مدني حقوقو یو شمیر فعالان او مدافعان د ملګرو ملتونو په مشهد د هېد غونډې باره کې امریکا حق ته ویلي چې تر هغه په نړیوالو غونډو کې د افغانستان خزي ګډون او استازیتوب نه لري. دا ډول غونډې به کومې پایلې ونه لري.
طالبان بیا دا شرط په دې کې وړاندې کړی دی چې زموږ دا شرطونه دي چې د انجنونو په مکتبونو به باس پکې نه کیږي، د ښځو په حقونو به باس پکې نه کیږي، په ټول ګډونه حکومت به باس پکې نه کیږي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازولۍ به باس پکې نه کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري، بیا خاصه کر د میرمنو برخه. نو په دغه ناسته کې د میرمنو استازولۍ څوک کوي؟ د میرمنو غږ څوک پورته کوي؟ د میرمنو دپاره د حقونو غوښتونکی به په دې کې څوک وي؟ دا یو سوال د نړیوالو ته. نو دغه د دوهې غونډې موږ ته نه دي منلو دي، نه ارزښتمنې دي، نه ورته ارزښت ورکوو چې کله زموږ غږ پکې پورته نه سي. دغه غونډې زموږ دپاره هېڅ یوه معنا هم نه لري.
په ډېر سراحت سره وایم چې دا اجنډا به هم لکه نورې اجنډا وي او ناستې پایله ونه لري. ولې ملت اواز پشکې کې نسته؟ نی د افغانستان د غوسنی بحران چې د یو عمده برخه د شزو د ژوند کولو د تعلیم او تحصیل مسله ده، او شزو حقوق مسله ده، د بشر د حقوق مسله ده. هغه د اجنډا خاص شوی ده په پیشنهاد سره د امارت اسلامي. نو زه به پایلې بولم.
د دوه مجلس یا کوم غونډه چې په دوه کې د افغانانو لپاره ډېره زیاته اړینه ده، په دې اساس باندې چې افغانان نن ورځ په خصوص افغان ښځې د کومو مشکلاتو او محدودیتو سره چې مخامخ دي، دا نه یوازې د افغان ښځو په وضعیت بلکې د افغان ټولنې په وضعیت باندې ډېرې منفي اغېزې لري. په هغه اساس باندې د افغانانو په خصوص د افغان ښځو غوښتنه ده چې دغه مجلس اساسي موضوع باید د افغانو ښځو د وضعیت او افغانو نجونو د ښوونځیو موضوع وي، او په دغه موضوع باندې په ډېر وضاحت سره خبرې وشي څو افغان نجونو ته زمینه د تعلیم او تحصیل برابره شي.
په دوحه کې د افغانستان اوسني روان حالت په باره کې غونډه ده. په دې غونډه کې باید افغان ښځینه مدني فعالان ته د ګډون برخه ورکول شوې وي تر څو د نجونو د زده د خزې د کار په اړه کې خبرې کړې وي. کچېرې په دې غونډه کې افغان خزینه فعالان ته د ګډون برخه ونه کړل شي، د زده کړو مسله یاد نه شي، نو موږ خپل هیلې نورې هم د لاسه ورکو.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د افغانستان په هلمند ولایت کې نن سبا د ورځې په مهال د تودوخې درجه 45 سانتیګراد ته لوړه شي او خلک د تودوخې له لوړې درجې کړیږي. په لخکرګا کې مزدور کاران وایي د دومره تودې هوا سره د مقابلې لپاره هیڅ نه لري. پام وکړئ رپورټ ته.
د لشکرګا په مرکزی چوک کې هر ورځ سلګونه کسان په دې هیل راټولېږي چې څوک یې د یوې ورځې ساختماني کار ته بوزي.
دلته ولاړې پر پلکې موږ په دې 120 نفر کې یا یو نفر وځي یا دوه. دلته ناشې ناشې نه تر ماپښینه پورې باز هم لار ووي مریضان لار چې باز روغ لار شي. څو کور ته ورځي خالي لا شي نه ته ماشومان په ځای.
تراکان بخت محمد په لشکرګاه کې په یو ساختماني پروژه کې کار کوي. د ایواي ناچار دی چې دغه سوزون کې مرو وسغمي.
ډیره ګرمه ده نو څنګه کوي خو اوس کار کې ډیر مریضان هم سي او امکان نه لري چې موږ یې معنا یا سر کې دی یا معنا دغه سي یخ شه د سنلرو یا موږ گزاره سره کو کار سره کو نو کور دی چې سي غواړي نه ډوډۍ غواړي په دغه کار سره کو.
یو شمیر خلک چې اکثریت یې ځوانان دي د ګرمۍ سره د مقابلې په موخه د هلمند سیند ته پناه وړي.
معنا خو دا وروسته هر وخت نن بیرو ډېرې لاسې چې ګرمۍ زیات دی به کې ډېر زیاتې خلک نن بیرو ان موږ هم کله کله راځو د لېنن بیرو زای بیا څه دی لري
د ټول سيزو جګړو د پلې افغانستان د تودوخې له سختي څپې سره لاس او ګریوان دی چې تر ډیره د اقلیمي بدلون نه بلل کیږي. ایوب خاورین، امریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. متحده ایالات د اسرایل او حماس سرمن د سولې د پلان په اړه خپل هڅه ته دوام ورکړي چې په کې سیمه ایز منځګړي مصر او قطر شامل دي. په عین حال کې اسرایل او حماس دواړه وایي چې په غزه کې جګړه په شدت دوام لري. نور تفصيل د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
اسرائیلی ټانکونه د یک شنبه په سهار د غزې سره په پوله کې ځای پر ځای شول. په داسې حال کې چې د یو ورځې قبل د وی سیمې نه لوګي پورته کېدل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي چې یو ورځ مخکې د غزې په مرکزی ترانګه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 فلسطینیان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس خبريال په سیمه کې د 3 مړولیدل تایید کړل. د وزارت وایي چې په غزه کې تر اوسه پورې د مړینو رسمي شمیر د 2000 زرونه پورته شوی دی. اسرائیل د هغه وروسته چې د اکتوبر په ومه حماس او متحدینو یې په اسرائیل برید وکړ چې د ولسی وګړو په شمول 290 وجل او شاوخوا 250 نور وتښتول په غزه کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ژمنه وکړه چې په هر قیمت به د حماس ټله لمنځه یوسي او يرغمل شوی کسان به بیرته راولي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د کابینې په یو غونډه کې د يرغمل شو د بیرته آزادولو او د سولې د موافقه د زندیدو په اړه خپل دریس تشریح کړ.
هر څوک په ساده حقیقت پوهیږي چې حماس زموږ د یرغمل شویو د خلاصون په لاره کې یوازینی خنډ دی. د سیاسي فشار او په خاصه توګه د نظامی فشار سره موږ به دا ټول بیرته خلاص کړو. زموږ ټول یو سلو شل تنه یرغمل شوی ژوندۍ او مړه دواړه به بیرته راوړو.
خود ډیرو اسرائیلیانو لپاره دا کافی نه ده. په زرګونه مظاهره کوونکي په تل ابیب کې راټول شوي او د يرغمل شو کسانو د بیرته راستلو لپاره د پراخو ګامونو په ترڅ کې د نتنیاهو د استعفا او د ټاکنو غوښتنه کوي. متحده ایالات د سیمه ایزو ملګرو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره کار کوي. خدا سرکار چې دواړه خواوی د یو بل سره موافق ندي. حماس ته بشپړ اوربند او لغزه نه د اسرایل د بشپړ وتل غوښتنه کوي، خو اسرایل یوازې د لنډمهاله وقفې سره موافق کوي او غواړي حماس ختم شي.
د دې خبرو اترو په پای کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. یو ځل بیا حماس چمتو دی چې د هر هغه وړاندیز سره مثبت چلند وکړي چې د دایمي اوربند د غزې له ترانګې څخه د هر اړخیز وتلو او د تبادلې جدي تړون خوندي کوي.
ملګری ملتونو د جمعې په ورځ وویل چې لک تر لګه 15,000 کسان د غزې خر په ختیځ او شمال ختیځ کې د سیمونه کډو کولو ته اړ شوي دي. په عین حال کې په مصر کې د متحده ایالاتو سفیر هیرو مصطفی ګرګ د مصر په شمالي سینا سیمه کې د مرستو زیرمو او تاسیساتو او د رفاه پولې نه لیدنه وکړه. دا و د ارش عرب سعدي د رپورټ پښتو ژباړه نظرین صفسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا د ولسمشر مناظرې نه پس ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیرته خپل انتخاباتي کمپاینونه ته ستنې شوې دي. په ورسې مناظره کې د خبرو پر وخت د ولسمشر بایدن زنه ستونزې په کاتو د دیموکرات ګوند یو شمیر غړي په دې غور کوي چې یو بل کاندید معرفي کړي. خبريال اسکات سترند راپور لګل دی چې پښتوش بار یاوري.
په خوانی ولسمشر ټرمپ او سنی ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ د ولسمشرۍ لپاره په ټلویزیونی مناظره کې مخامخ شوی وو او اوس چې دواړه بیرته خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي، نو ولسمشر بایدن خپل ماتړ کوونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د دویم دورې لپاره په مکمل ډول تیار دی.
زه تاسو ته د بایدن لوز درکوم، که زه نه پوهېدم چې زه د مسؤلیت ته جسمانه او روحانه ماده نه یم، نو زه نه درېدم، ځکه زه وینم چې تمه ډیره لوړه ده.
د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړي فکر کوي چې ولسمشر بایدن په ورستۍ مناظره کې د خبرو په وخت کې ځینې مشکلات درلودل، نو دوی دی بل متبادل کاندید په اړه غور هم کولای شي.
که چیرې ډیموکرات ګوند یو نوی ځوان او برجسته نومان ولري، نو خلکو ته به فرصت برابر شي چې ټرمپ له صحنې وباسي.
بلخوا په خوانی ولسمشر ټرمپ وایي چې د ولسمشرۍ وروستۍ مناظرې ثابت کړې چې را روانې ټاکنې د قوت او ضعف ترمنځ انتخاب دی.
خلکو سره دا پوښتنه مطرح نه ده چې آیا بایدن د نوي دقیقو مناظره کې درېدې شي کنه، بلکې خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا امریکا به سپینه ماڼۍ کې د بایدن غوندې یو شخص وزغمي او کنه.
پخوانی ولسمشر ترامپ د وروستۍ مناظرې نه وروسته خپل ملاتړ کوونکو ته وویل دا ښکاري چې بایدن به انتخاباتي کمپاین ته ادامه ورکړي.
ګڼ شمېر خلک وایي د وروستۍ مناظرې نه پس جو بایدن له سیالۍ وځي، خو زه فکر نه کوم چې ډیموکرات ګوند به د هغه نه بهتره کاندید ولري.
په ډیموکرات ګوند کې یو شمېر کسان فکر کوي ممکن دوی د ولسمشر ترامپ په ځای بل شخص کاندید کړي، مثلا د ولسمشر بایدن ملسیاله کاملا هریس یا د مشیګن ایالت والی کریچن ویتمر یا د کالیفورنیا ایالت والی گیون نیوسم، د کنتکی ایالت والی اندی بشیر یا د ایلینای ایالت والی جی بی پریتزگر. تر اوسه په دې کسانو کې یو هم نه دی ویلي چې د ولسمشر بایدن په ځای کاندید کیږي. ډیموکرات ګوند کولای شي چې د اگست په میاشت کې د خپل ګوند ملي کانګرې نه مخکې خپل متبادل کاندید اعلان کړي.
که څوک د بایدن په ځای بل څوک نومان کول غواړي، نو باید سپینه ماڼۍ کې اول ولسمشر باید قانع کړي او ورسره د هغه میرمن جل بایدن ته قناعت ورکړي، او دا دواړه کارونه ډیر ناشونی بریښي.
د ولسمشر بایدن میرمنې د ولسمشرۍ له وروستۍ مناظرې نه وروسته یوې غونډې ته وویل چې د هغې میړه د امریکا د ولس لپاره یوازینی غوره انتخاب دی.
تاسو مناظره کې ولیدل ولسمشر جو بایدن څومره په درنوالي او متانت په حقیقت ولاړی خبرې کولې او بل خوا ترامپ پر لپسې دروغ وویل.
د سی بی اس تلویزیونی شبکې د ولسمشرۍ د وروستۍ مناظرې نوروسته په عامه نظر پوښتنه کې معلومه کړې چې اوس هم د ډیموکرات ګوند ملاتړ کوونکي بایدن خپل کاندید بولي. د ولسمشر بایدن د کمپاین غړو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیسیون د غړو سره د راتلونکو کنوانسیون په اړه خبرې کړې دي. دغه کمیسیون یو شمیر غړو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې دواړه اړخونو د ولسمشر بایدن په اړه ډېر مثبت نظرونه درلودل او د وروستۍ مناظرې په ارتباط هیڅ یادونه نه ده شوې. دا د امریکا غږ د خبریال سکاټ سټیرنز راپور ورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په لندن کې د جون په 28مه نیټه یو ستاین غونډه جوړه کړې و چې پکې د برتانی دوه هنري چیرو جان بیلی او د هغه میرمنې ویرونیکا ته د افغان فولکلوریک موسیقي په برخه کې په بیساري خدمت جایزې ورکړل شو. نور تفصیل زمونږ د همکار قاسم خان مندوخیل په رپورت کې.
د لندن د یوې مرکزی سیمې شفړبوش په یو کلیسا کې د غونډه د جان بیلی او د هغه میرمن ویرونیکا ډبل ډی د هنري هڅو سټایل لپاره و چې د خپل ژوند څو لسیزې په جهانی کچا افغان فولکلوریک موسیقي دودولو او ژغورلو ته سپارلې.
دا ډیره مهمه جایزه ده چې استراتیجیک او مطالعات او استراتیجیک انسټیټیوټ هر سال په دغه کسان چې یو مهمه خدمت په افغانستان کلچر او په افغانستان فرهنګ کېږي د دا جایزه موږ هغه ته ورکړو.
جایزه ایم سالم که برای پروفیسور جان بیلی و خانم ورونیکا در نظر گرفته شده به خاطر فعالیت های چنده اونا است که به خاطر زنده نگاه داشتن رشد و گسترش موسیقی فولکلور افغانستان زندگی خود و حیات خود وقف از فعالیت کردند. این جایزه به این خاطر به نظر گرفته شده تا از کار کرده شد تقدیر به عمل بیاد.
په افغانستان کې د طالبانو رژیم پر موسیقي بندیز لګولې نو په بهرنیو هیوادونو کې کله ژو ډیر هم د افغان موسیقي لپاره هلې ځلې کیږي د ستایلو دي.
موسیقي یو بخش د فرهنګ دی او د او اوس چې په افغانستان کې موسیقي منه ده فرهنګ سوزی ده. دا سې خدمت زموږ فرهنګ ته دی زموږ تاریخ ته دی دوه خلکو چې موږ ته خدمت کړی ده موږ باید پاسداری وکړو او موږ وظیفه ده چې او دا موسیقي یو بخش د موږ فرهنګ دی موږ ژوندۍ وساتو.
د انګلستان جان بیلی او ویرونیکا دواړه رباب سیتار دریا او طبل رغوي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د افغان موسیقي شاګردان لري. ویرونیکا وای د افغان موسیقي د لټون یون یې لا هم دوام لري.
زه پر اختیار احساس کوم چې ډیر څه مې نه دي کړی. ما هڅه کوله چې د افغان موسیقۍ لپاره لا ډیر کار وکړم. زه غواړم چې نور سندرې زده کړم او نوي چیزونه ومومم.
جان بیلی په افغان موسیقۍ کې ډاکټرا خستی او میرمنې ویرونیکا یې د افغان موسیقۍ په باب یو شمیر کتابونه لیکلي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
درنو اوریدم کو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشي.